پاونسان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د شنبه ده، د لیندې یا قوس 15مه د دسمبر میاشتې 14مه. امنیتي ځواکونو د تېرې شپې تر ناوخته د غیر مسؤولو وسلولو د قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل شوی دی. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دا وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سر له یکشنبې په دغو اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی کارکوونکي دغو ولایتونو ته رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې په تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرنې د پروسې مخه نیولې وه. په ننګرهار کې په پاکستاني کلداره د مالی راکړې ورکړې د بندیدو کمپاین پیل سو. په دې ولایت کې تر ډیره ورځني کارونه په پاکستاني کلدارو ترسره کېدل. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني کلدارو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي.
د عملی اقداماتو د پیل لومړی برخه دا و چې ننګرهار والي تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره شوه. د پولیسوالیو کې هم ترسره کیږي.
د ننګرهار ترڅنګ په خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغان سناتور او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی په امریکا کې په مالی درغلي محکوم شوی. سفارت تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي چې اداري فساد سرحد نه پیژني. هر څوک چې هر ځای د ولس اعتماد ماتوي یا له قدرته ناوړه ګټه پورته کوي باید عدالت ورباندې تطبیق سي. یو اویا کله نورستانی چې د فلبرایت پخوانی استاد دی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا یو کال مخکې د سناتور په حیث انتصاب شوی و او له هغه مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې سوی. د امریکا عدلی وزارت تیره چهارشنبه ویلي چې نورستانی د کالیفورنیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې ده د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د اضافي امنیتي عوایدو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی و. د دې پروسې له لارې د مالي مرستو ترلاسه کوونکي باید د خپلو هغو بهرنیو سفرونو په اړه چې تر یوې میاشتې زیات وي د امریکا حکومت ته راپور ورکړي. د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې مالی مرسته هغو کسانو ته ورکول کیږي چې یا د سن له مخې زاړه وي یا هم معلولیت ولري. د امریکا عدلی وزارت ویلي چې نورستانی د امریکا د ټولنیز خوندیتوب ادارې ته د خپل بهرني سفر او په بهر کې د استوګنې په اړه درواغ ویلي. له دوی څه باندې 28,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي او د کالیفورنیا ایالت د روغتیایي چارو او اړوندو خدماتو برخې ته څه باندې 83,000 ډالره تاوان رسېدلی دی. نورستانی د دغو جرمونو په خاطر د لاس کالبند او 2.5 لک ډالره جریمې سره مخامخ دی. په هرات کې تېره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوي دي. د امنیې قمنداني ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلولو ورباندې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وژلي. د بل خبر له مخې تېر ماښام د هرات په یوه کافي شاپ کې 14 درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړل. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا پر ترکیې د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې ورکړی چې له خبر ټلویزیون څخه خبره سوه او دا د انقرې او واشنگټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویلي که اړتیا وه موږ کولی سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو، په انجرلیک پوزي اډه کې للسی زو رهیس د امریکایي او ناتو ځواکونو ستراتیژیک تاسیسات استه. په بل پوزي اډه کوریجیک کې د ناتو اومده رادار ځای پر ځای دی. د ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا تر هڅې وروسته تر انګلیسي ودی. اردوغان د کودتا په هغه هڅه کې ترک سوداګر فتح الله ګولن دخیل ګڼلی چې دا مهال په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د اړیکو وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اردوغان وویل دی به له روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم رانیسي، خو امریکا ویلي چې دغه سیستم د امریکا سخت اف 35 ډوله جټ الوتکو ته خطر پېښوي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لرلید کم اهمیته وګاڼه. دا په اصل کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبرې پرون د لاوروف تر سفر 15 ورځې وروسته له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړې او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې هم وکتل. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې ټرمپ او پامپیو لاوروف ته د امریکا په راروانو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشري ټاکنو کې هم مداخله کړې وه. لاوروف وروسته د پامپیو د خبرو برخلاف ویلي چې په لیدونو کتنو کې د انتخاباتو مسله نه ده یاده سوې. د مصر ولسمشر وایي په گاون لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل سوی دی. عبدالفتح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل ولې د لیبیا حکومت خپلواکي او آزاده اراده نه لري، ځکه د ده په خبره ترابلس د ملیشو او تروریستانو لخوا یرغمل سوی دی. د زیاته کړې چې د لیبیا اوسنی کړکیچ مستقیما پر مصر تاثیر کوي. د السیسی له دغو خبرو درې ورځې مخکې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس پر لوري د پرمختګ لپاره د نوې او قاطع جګړې اعلان وکړ. هفتر د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره اته میاشتې مخکې هم د عملیاتو امر کړی و، خو هغو وسلولو ملیشو چې د ترابلس له حکومت سره یو لاس دی د هفتر د حملو په مخنیوي کې هم مرسته کړې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په بلخ کې د جنبش ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات د شپې تر ناوخته روان وو. دغه عملیاتو خلک اندېښمن کړي.
ډېر شدت جنگ وو، څلوېښت کالو کې داسې جنگ فکر وکړه مونږ نه وو لیدلی. ستا یا د دولت مرمۍ وه یا د قیصری مرمۍ وه، هر چا چې وه زمونږ کور وو زمونږ همسایګانو ته تلفات ورسولی.
د کندز تخار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې دغه لار په دې وروستیو کې نام نه سوې ده.
کته کنی پختنه وکول دل دسلک پیژندې چې هم د غیسرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشته جای په جای مړک.
په بهرونی موضوعات کې ورچې د هند په شمال کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې چې د مظاهرو پر مهال پیښتوی شپږ کسان وژل شوي د ژوند په رنگونو کې راځي.
په ژمي کې دا مرینه او پشمینه د شین زیات شلی دي. بخملونه او گچ بخمل د مور سره
د خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان امنیتي ځواکونو تر بیګا ناوخته د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره عملیات وکړل. د بلخ امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې قیصری لا نه دی نیول سوی، خو پوځیان عملیاتو ته دوام ورکوي. قیصری چې ځان بیګناه بللی وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور بریدونه کړي دي. سپی بلا ستانکزی او نور جزئیات.
په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصری د نیولو لپاره د هغه کور د افغان پوځیانو لخوا تر بیګا ناوخته هم محاصره او عملیات پرې روان و. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز بیګا د افغانستان په وخت شاوخوا 12 بجې ازادي راډیو ته وویل چې د قیصری د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. متاسفانه تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ عملیات روان دي، اوس تصفیه کاری روانه ده. د قیصری کور او شاوخوا تلاشي کوو. وو جنگ اوس درېدل یوازې دوه پولیس مساتی ټپیان شوی د دښمن بیا اته کسان وژل شوی دي د فایز په خبره قیصاری په بلخ کې شاوخوا یو نیم سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي په مزار شریف کې د قیصاری زینو گاونډیانو له هغې ډلې صفت الله رحیمی او کرامشاه افغان رسنوی ته ویلي چې افغان پوځیانو او د قیصاری وسلوالو سخت جګړه کړې او دوی ډیر اندیښمن کړي
ډیر په شدت جنگ وو سلوي کالو کې د جنگ فکر وکمنګ نه ولیدل ستا یاد دولت مرمۍ و یاد د قیصاری مرمۍ و هر چا چې و د زمنګ کورو د زمنګ همسایګان ته تلفات ورسولې خل ډیر زوریدل دي د جنگ کې د لکه د فکر وکړه چې خط اول کې دایش سره جنگ دی
حسات 11 شب جنگ شروع بود خو خودي حالی که امروز شما صحبت میکنون تا همین حال ادامه داره
د قیصری د نیولو پر سر د اوسنۍ لانجې د حل لپاره جنرال دوستم خپل استازی بابر فرهمند بلخ ته لیږلی و خو ویل کیږي چې له قیصری سره خبرو نتیجه نه ده ورکړې قیصری چې د جنرال عبدالرشید دوستم په خوانی ملیشه قومندان و د 1990 کال په سرطان میاشت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو او شاوخوا شپږ میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده حکومت دا په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او د خپلو ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي قیصری سږ کال تر انتخاباتي منډو ترډو مخکې خوشی شو او لخپلو کسانو سره یو ځای بلخ تستون شو له هغه ځایه لخپل پخوانی رهبر جنرال دوستم سره مخالفت وکړ چې ولی د ملاتړ نه دی کړی نظام الدین قیصاری چې ځان بیګنا بولی بیګا یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د لخپل کورنۍ او لزګونه کسانو سره په یو بل کور کې ځای پر ځای شوی زما یو کور یې ونیو او اوس په خپل بل کور کې یم له 50 کسانو سره مې دوی وایي چې قیصاری یا نیسو یا یې وژنو زه وایم چې نه مې نیولی او نه مې وژلی شي که څوک مجرم هم وي باید یو تماس ونیسي چې دا جرم دی کړی له تماس پرته یو دم بریدونه پیل شول اته کسان مې ټپیان او درې نور وژل شوي تیاری اته بمونه واچول په همدې بمباریو کې مې کسان ووژل شول قیصاری د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاینونو پر مهال رحمت الله نبیل ملاتړ اعلان کړی و د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل د قیصاری په ننګه په حکومت په خاصه توګه ولسمشر اشرف غنی نیوکه کړې چې ولې د قیصاری د نیولو لپاره د هغه په کور بمبار کړی او له زور یې کار اخیسته د کورونا چار وزارت د همدې قوس لیندې میاشتې په لومړیو کې د قیصاری د دوسیې د بیا پرانستلو اعلان کړی و او دا د له دوه ورځو مخکې د نیولو هڅې پیل کړې
ومردل چې پرون تر ناوخته په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند د پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره عملیات وسول د افغانستان حکومت پرون ویلي وی چې د دغو عملیاتو لپاره به د پولیسو یوه ځانګړې قطعه له کابل څخه هم ورسي په خپله قیصاری ځان بېګنا ګڼلی دی تر اوسه پورې د هغه د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات نه دي خپاره شوي هغه کسان چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې تګ راتګ کوي د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو شکایت لري دوی د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینول په برخه کې په بې پروايي تورنوي اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی
مسافران د کندوز تخار لوی لارې د مرګ واټ بولي عبدالصبر د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د کندوز تخار پر لوی لاره هر ورځ څو ځایه وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي نموړي د خپل د سترګو لیدلی حالي ازادي رادیو ته داسې بیان کړ
په یو موټر کې سوزکه کې ناستو تللو کلی خو دغه یا کچو به صدقه جار گزار نه لګ دی خو د اندرابیانو څنګه انتقال ته ماجګر سبې چیک پاینی دغه تل د سوزکې نه ریشکاله الکو نه پیغام څه چیکاراو کته کې نه پښتنه وکولل تل دس لک پیژندې چې هم د غیرک په غاړه کې څلور مرمۍ وشت ځای په ځای مړک
لڅ باندې دوه ونوې رئیس د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او له کبله یې د دغې لارې امنیتي وضعیت خراب شوی د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سیف الله په دې اړه وایي
د کندوز تخار په لویو لارو کې وسلوال طالبان راوتي دي دغه لاره ټوله د دوی په ولکه کې ده موږ ځینې دوستان تخار نه راتلل کندوز ته وسد خان آباد په لاره په غرو کې په کلو منځ کې راغلو نو هیڅوک په دغه لاره باندې د پیټیرو دوه ونوي را په دې خوا تګ راتګ نشو کولای چې لوی ستونزې را ولاړې کړي دي
په ورته مرحله کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال سفی الله امیری هم وایي چې د کندوز تخار لویو لارو په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او هر ورځ دغه لارې په اوږدو کې موټرونه تلاشي کوي
کریمنګ مسافرین له قندز نه تعالی آباد هم زیاده په ډیر نگرانی په ډیر تشویش کې دي تهدیدونه زیات شوی دي موږ بیا هم یو وختنه لرو له محلي حکومت نه چې د طالبانو د وخت ده رحمت کوونکی جواب ورکړي چې سود موږ ملت موږ ولس وکول شي په آرام پاسو دغه باندې خپل ژوند تیر کړي
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي هم د کندوز څخر د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر د دغې لارې د امنیت تامینولو په خاطر پوځي عملیات پیلوي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل:
مسیر ورسولی خان آباد دقیقاً یک مقدار مشکلات وجود داشته.
دقیقاً د کندوز څخر په لوی لارې یو اندازه مشکلات موجود دي او موږ د شته ننګونو د لرې کولو په خاطر یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او په پلي کولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مسافران او موټر چلوونکو د کندوز څخر او د کندوز بغلان پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو له فعاله حضور او امنیتي ګواښونو شکایتونه کړي وو او دغه راز د کندوز له امنیتي ارګانونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغې لارې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه د کندوز امنیتي چارواکو کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمیدو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې له افغانستانه 4000 امریکایي پوځیان وباسي. واشنگټن اگزامینر خبرونې په دې تړاو لیکلي چې دا د ولسمشر ترامپ د هغې ژمنې برخه ده چې د سیمې په شخړه کې د امریکا د ښکېلتیا د ختمېدو په اړه یې د دوبي پر مهال کړې وه. خبرونه په مطلب کې زیاتوي چې دریو برحاله او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په پام کې لري د ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړي او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر ډیره حده کم سي. دا مهال په افغانستان کې د دغو امریکایي پوځیانو شمیر د 1200 او 1300 ترمنځ ګڼل کیږي. د خبرونې په لیکنه د اعلان په پراروانو څو ورځو کې په داسل کې وسی چې امریکا په قطر کې د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته پیل کړي دي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغه خبرې چې پیل سوې وې تیره پنج شنبه بیرته پکې ځنډ راوستل سو. دا ځنډ پر باګرام پوځي اډه د تیره چهار شنبه تر حمله وروسته راوستل سو. واشنگټن اگزامینر د ولسمشر ترامپ هغه ټویټ ته هم اشاره کړې چې په اگست میاشت کې پکې ویلي وو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. د لیکنې په حواله ولسمشر ترامپ په دوامداره توګه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کړی او ژمنه یې کړې ده چې دغه جګړه به چې څه باندې 3 کلونه ورباندې اوړي ختموي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د پخواني شوروي اتحاد ماینونه او بمونه له لسیزو په افغانستان کې خلک وژني. پخواني شوروي اتحاد 4 لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ او د وټولې 3 لسیزې پوره سیوی دي، خو په دې هیواد کې بیا هم هماغه د لسیزو مخکې د جګړې میراث خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په افغانستان کې مرستندوی ادارې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماینونو او نورو ناچاوده وسایلو د پاکولو او شنډولو کارونه پر مخ بیایي. په لیکنې کې د دولتي ارقامو په حواله ویل سوي چې تیر کال ماینونو او نورو ناچاوده وسیلو په افغانستان کې 1391 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ماشومان دي. د ماین پاکۍ ایم ډي سي مؤسسې تیر کال ویلي و چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت او د کورنیو جګړو پاتې سوي ماینونه او نور ناچاوده وسایل هر میاشت په افغانستان کې تر 180 زیات کسان وژني چې د ورځې په اوسط ډول 6 کسان کیږي. ویل سوي چې لا هم د افغانستان شاوخوا پر 40% خاوره ماینونه او ناچاوده وسایل سته. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر د پیل هرکلی کوي. وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل څخه لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون د خپلو سرچینو په ګټه اخیستو هر څه ژر په دغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پای ته ورسوي. امید ظهیرمل د دې بنسټ له اجرایه رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې چې د رایو بیا شمېرنه د دې بهیر په وړاندې موجوده ستونزې تر څومره حده هوارولی شي.
ښه قدم ده په دې خاطر چې پروسه مخته لاړه شي، حدونه خپل مسلک قانون چوکاټ کې بشپړ کړي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به نارضایتان موجود وي، ولی مهمه دا ده چې هغه مربوطان هدونه په دې کې ښکیل شي او ځوابوی وسي. دغه شکایت کمیسیون په کوم ورده کې چې اعتراض موجود وي، شکایت موجود وي، شکایت کمیسیون دغه لړۍ کې په ښکیل شي، په ځواب ووایي او د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وسول کړي. اما د پروسې دریدل په هیڅ معنا دی، د پروسې په خیر نه ده، د خلکو په ګټه نه ده، او ټول معنا باندې کېدای شي هغه فضا د ټاکنو نور زهر نه ډکه کړي.
رشید صاحب، اوس هم مهاله د حزب اسلامي ډلې چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله ده، ګلبدین حکمتیار مشري کوي، دغه بهیر تحریم کړی دی. دا ډول تحریمونه رامنځته کول بیا څومره اندېښنه راځيګولی شي چې کېدای شي یو ځل بیا ستونزې زیات شي؟
د تحریم لپاره ګورې موږ وکیل حاضر نه سن لرو، او دا یو سیاسي پریکړه ده. دلته اوس مسایل ډېر روښانه دي، په کوم ځای باندې اعتراض موجود ده، په کوم پریکړه باندې شکایت موجود ده. هغه د شکایت د کمیسیون مسؤلیت ده چې هغه ته ځواب ووایي. اما دا چې یو ټکټ بل ټکټ پروسه تحریمي وي، فکر کوم چې د خپل هغه سیاسي پریکړه ده. اما پروسه په هیڅ معنا د یو ټکټ بل ټکټ په ګراو کې بچ پاتې نه شي. خلک نو تمه لري چې
محدود وخت پاتې دی، او البته محدودیت په دې معنی باندې کې پروسه اوږدیږي، نو د زمان او د هوا برخه نورې تقاضاوې لري. اوس څومره اړینه ده چې دغه بهیر په هر څومره ژر تکمیل شي او ژر خلکو ته پایله اعلان شي؟
موږ د دې پروسې لوګدوار څخه اندېښنه څرګنده کړې، او اوس هم په دې ټینګار کوو چې څومره دا پروسه اوږدیږي، په موږ اندازه باندې کېدای شي جنجال نور هم زیات کړي.
د رایو بیا شمېرنه په ټولو ولایتونو کې چې ټول 34 ولایتونه په ځان کې رانغاړي، او ترخوای څېړنه د ټاکنو د بهیر مشروعیت او ترخوای د معترضو ډلو اندېښنو ته څومره ځواب ګویا باید ووسی، او حداقل څومره قناعتونه باید خپل کړي؟
اصل باید دوخانه وي شفافیت دغه بهیر د ټولو لپاره اعتبار ورده، شفافیت کې چې پښت نه وي او پورا اسناد خلکو سره شریک شي، معلومات شریک شي، وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د اعتبار لپاره ډېره مرسته کوي. نو دلته چې مسونه نه پاتې سپټ ونه ساتي، او په عین حال زه ته زره دغه معلومات ټول د خلکو سره شریک کړي، د ویب سایټ طریقه، د رسنیو طریقه.
تمنسان د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه څرګندونې کولې.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو بهرنی مسله څیړو. د هند په شمال ختیځ کې د تاوتریخجنو مظاهرو په دوام شپږ کسان وژل سوي دي. د دوی ترمنځ څلور تنه د پولیسو لخوا وشتل سوي. مظاهرچانو څو موټر بسونه او موټر سایکلونه سوځولي، او ویلي دي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په هند کې هغه قانون سخت مظاهرې پارولي چې له مخې په دغه هیواد کې میشتو غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول کیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
شپږم ورځ ده چې د هند ځینې برخې نارامې دي. خلک په تیره بیا په شمال ختیځ آسام ایالت کې راپاڅېدلي، او د هغه قانون د بیرته ړنګېدو غوښتنه کوي چې له مخې هند ته له پاکستان، بنګلادیش او افغانستانه ورغلیو غیر مسلمان کډوالو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. دا قانون د دسمبر په 11مه د هند پارلمان تصویب کړی. د آسام ایالت په مرکز ګواهاتی ښار او پلازمینه نوی ډیلی کې پرون مظاهرچانو بسونو، ټرینونو او موټر ته اور واچو. دوی د مظاهرو په سبب په ځینو برخو کې د ټرینونو تګ راتګ هم له خنډ سره مخ شوی. د مظاهرچانو یو تنظیمونکی او د مسلمانانو د ساتنې د ډلې په نوم د یو ګروپ بنسټګر ارجیت اشاد قریشی رویټرز اژانس ته ویلي د دین په نوم تبعیض نه مني.
هم هر بل مې آپ کا سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
موږ آماده یو چې د حکومت هر پریکړه ومنو، خو کچیرته د دین په نوم مسلمانان زورول کیږي او تبعیض ورسره کیږي، دا هیڅ د زغملو نه ده. مسلمانې ډلې به د دغو اقداماتو پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. مظاهرچانو تازه تصویب شوی قانون د هند اساسي قانون په خلاف ده. د دغو مظاهرو په دوام د راپورونو په اساس پولیسو هم په ځینو سیمو کې په خلکو ډزې کړي. پرون لږ تر لږه څلور کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي، تر هغه مخکې دوه نور کسان وژل شوي وو. ګڼو محصلینو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې. له ډلې د پاپوري په نوم یوې محصلې رویټرز اژانس ته ویلي،
د تریپورا اصلی اوسیدونکي د بنګالیانو د نفوذ په خاطر اوس په اقلیت بدل شوي دي. دا یو ژوندی مثال دی. قرار قرار به د ټول اسام اصلی اوسیدونکي په اقلیت بدل شي. موږ هیله من یو چې د هند خلک زموږ لاس ونیسي، موږ ته که بګوان هم راشي او قناعت راکړي دا سند نه منو.
پولیسو په اسام کې د شپې ګرځ بندیز وضع کړی، خو پرون داسې ویل کېدل چې اوس یې لږ محدودیت رفع کړی او په دې سره به مظاهرچیان لا پسې زیات وکولی شي مظاهرې وکړي. د هند کورنۍ چارو وزیر امیت شاه بیا پرون له خلکو وغوښتل چې آرامه دي شي. هغه په جارکنډ ایالت کې یوې غونډې ته وویل، د هند د شمال ختیځ خلکو کلتور، ژبه، ټولنیز هویت او سیاسي حقونه به محفوظه پاتې شي. اسلام پالو ډلو، مخالف ګوندونو، بشري حقونو فعالانو او ګڼو محصلینو او ځوانانو ویلي چې د حاکم ګوند بھارتیه جنتا په خوخه د تابعیت وروستی تصویب شوی قانون د هند 200 میلیونه مسلمانانو د منځوي کولو لپاره د صدر اعظم نریندرا مودی یو هڅه ده. مودی دغه تورونه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې پرون یې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پروسه پیل کړه. په ننګرهار او خوست کې په پاکستاني کلدار د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی. په هرات کې تیره شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا په دې ښار کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا پر ترکیه د روسیې د الوتکو ضد دسکا درانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکي پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه ګټه اخلي وتړي. د روسیې د جمهوري ریاست ویان د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د شکېدو لرلید کم اهمیت وګڼه. تبدسل کېده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره وکتل. د مصر ولسمشر وایي په ګاونډي هېواد لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن حکومت د ملیشو لخوا یرغمل شوی دی.
دا ژوند رنگونه
زه رحیم دین یم، مکریان حسین دکاندار یم. دکان خو زما ټول پنجاب